Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما نور یاس نوری نیکی هیلې او پیرزوینې ومنئ. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. د ماښام تر اوو بجو مو اوریدلی شئ. نن د پنجشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د زمري یا اسد د میاشتې 15مه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له 14مې سره برابره ده. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل پر نیزان وژون کې حملې ملګرو ملتونو او د غراز د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په سختو ټکو وغندله. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژون کې حمله په سختو ټکو وغندله او هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا لاټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د ترکیې د استانبول ښاري محکمې په دې هیواد کې د بخښنې د نړیوال سازمان د محلي دفتر د مشر د خوشي کېدو د حکم هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژون کې حمله وغندله او هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم د دغو اعمالو عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاږل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق سیف د چلډرن مشر هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره قرباني شمان ورکوي. د یونیسف اجرایوي رئیس هنریتا افور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشت برچي کې په یوه پوهنیز مرکز کې په پرونۍ انتحاري حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د څه کم 50 وژل شوو کسانو اکثریت تر 30 کلونو کم عمره ماشومانو. په دې حمله کې څه کم 70 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزنی ښار مرکزي برخې اوس امن دي او دې ولایت د تازه دم امنیتي ځواکونو په رسېدو د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پراخ شوي دي. یو نامه پرون په یو بیان کې وویل د غزنی ښار په مرکز کې د وضعیت په ښه کېدو دې ښار ته د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره شوې ده. خو ملګري ملتونه وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ سره مخ کولی شي. ولسمشر اشرف غني پرون په خپلو څرګندونو کې د غزنی ښار څلور ورځنۍ جګړه یو ناورین وباله او ویل چې غزنی ته د بیرنی مرستو د رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب شوی دی چې په پوره همغږۍ به عملي کیږي. د هلمند چارواکي وایي د ملا لال محمد په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو یوه اته کسیزه ډله پرون د سولې له پروسې سره یوځای شوه. د هلمند والي دفتر په یو بیان کې د دې وسلوالو د مشر ملا لال محمد په حواله ویلي چې دوی له تېرو 15 کلونو راهیسې د دولت پر ضد جنګېدل او اوس له خپلو کړنو پښېمانه دي. د سولې له پروسې سره یوځای شوو دې وسلوالو ویلي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو د جګړې قومانده د پاکستان په لاس کې ده. د تقاعد خزانې د عمومي ریاست مشر وایي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. ګل محمد منتظر پرون ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت د متقاعدینو د تنخواګانو لپاره د غوښتل شو پیسو یوه برخه منظوره کړې ده.
ان شاء الله د کوشنې پنن د پیش ازید امید میلیارد تقریبا لیکي مکمل
که خدای کول هڅه کوو چې تر اختر مخکې 2 میلیارډ ځانګړې شوی افغانۍ مصرف کړو. هڅه کوو چې تر راتلونکي یک شنبه یا دوشنبه د متقاعدینو بانکي حسابونو ته پیسې ورسو. نو موږ ویل د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به ډېر ژر د متقاعدینو خزانه په یو ځانګړي صندوق بدل شي چې د متقاعدینو تنخواګانې به مستقیما پکې ټولیږي. له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې په لسګونو متقاعدینو په خپلو تنخواګانو کې له ځنډ نه په وار وار شکایت تونه انکریدی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل د دغو دریو بار وړونکو کمپنیو پر ضد چې په چین، سنګاپور او روسیه کې میشت دي ګامونه اخلي. د دې پرېکړې له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دې کمپنیو بانکي د دې کمپنیو پانګې بندیږي او امریکایي وګړي نشي کولی له هغوی سره سوداګري وکړي. که څه هم واشنگټن له پیونګ یانګ سره مستقیمې خبرې پیل کړي، خو بیا هم د موجوده نړیوالو بندیزونو د عملي کولو له لارې پر شمالي کوریا خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. متحده ایالات غواړي چې د دې بندیزونو په وسیله پیونګ یانګ اړ باسي چې خپل اټومي او د لرې واټن ویشتونکو مزایلو پروګرام پای ته ورسوي. د ترکیې د استنبول ښاروي محکمې په دې هیواد کې د بخښنې د نړیوال سازمان د محلي دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی. د خبره د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل څېړونکي اندریو ګارډنر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. تینر کلچ له یو کال راهیسې د ترکیې په ازمیر ښار کې د انقرې له سیاسي مخالف فتح الله ګولن سره د همکاري په تور زندانی دی. د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې په امریکا کې میشت دی د 2016 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا تر شا ګڼي هغه څه چې ګولن یې ردوي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ترکیې یوې محکمې په کور له نظربندۍ څخه د امریکایي پادری اندریو برانسن د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. ترکیې چارواکي وایي برانسن له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې د 2016 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود. د برانسن د نیول کېدو موضوع په دې وروستیو کې د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړې دي. خبرونه ول ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې دی ازادي رادیو په ویپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د غراز د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق سیف د چلډرن په کابل کې پرونی ځان وژونکې حمله په سختو ټکو وغندله. په دې حمله کې 40 کسان وژل شوي او څه کم 80 هم ژوبل دي. دغه راز په کابل کې د تروریزم او د جګړې د په افغانستان کې د جګړې او د تروریزم د قربانیانو د یاد په غونډه کې چې په کونړ مرکز اسداباد کې جوړه شوې وه ګډونوالو وویل چې د تروریزم ټغر ښایي له افغانستانه په ډېر سختۍ ټول شي.
چې پیدا شوي وو جنګونه دي حد اقدم دا توان هم نه لرو چې دا ارمان خو ولرو چې زموږ په ژوندانه به صلح راشي.
د کابل په پولیسي ارخي زندان کې ویل کېږي له څو ورځو راهیسې په سلګونو بندیانو اعتراض کړی دی.
فرید یم د پولیسي ارخي د مابه صاحب د 3000 نفر تقریبا وو حکومت په حالت کې دی او نور هم په داسې عذاب اخته دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پولند پرون د خپلو وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په دې هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به همزه نور یاسنوري خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته کابل پروندې وی بلې خونړې ځان وژن کې حمله شاهد چې په لزګونو ملکی وګړي پکې وژل شول. دازل یو ځان وژن کې کابل په دشت برچی سیمه کې یو خونیز مرکز چې ګنشمیر الکان و انجنو پکې د کانکور د ازموینو لپاره زده کړه کوله په نخه کړل. د کابل امنی قمندانې وایي د ښار امنیتي تدابیر ټینګ دي خو په ګاونډیو ولایتونو کې ناامنۍ د کابل امنیت اغیزمن کړی دی. دغه حمله مختلفو لورو په سختو ټکو غندلې ده. رضوان مراد نور تفسیر وړاندې کوي.
د کابل پولیسو روغتي چارواکي وای د دې خار په لویدیس کې پرون ځان وژن کې 14 نږدې 50 کسان وژل دي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانګزي 13 شپه ازادي رډو ته ویل ځان وژن کې پلې وو او د اتلسمې امنیتي حوزې په دشتي برتي سیمه کې په یو خونیز مرکز کې دننه 14 وکړه.
د ماوت تناملاندی یو خونیز مرکز او چدلته ډیری زکونکو ذکر کوله ځانمرګ بریدګر چې چاودن غتو کې په خپل ځان تړلی وو خپل چاودن غتو کې دغه کورس د نننه چاودن ورکوي.
خاغلستانګ زیول پولیسو د کابل خار د امنیت او د خار د دروازو د کنټرول او څارنې لپاره جدي تدابیر نیولې دي. خو د نوموړي په وینا د کابل په گاونډوي ولایتونو لوګر میدان وردګ او کاپیسا کې موجودنه امنیو د پایتخت امنیت اغیزمن کړی دی. د کابل امنی قمندانۍ د غراز وایي چې د مدرنو وسایلو او لازمو تجهیزاتو د نشتون له امله د ښار د دروازو په کنټرول او تلاشۍ کې نیمګړتیاوي پیدا کیږي خو پولیس هڅه کوي چې دا کمښت پوره کړي. بل لورته د عام روغتیا د وزارت وین ډاکټر وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې پرونی حمله لږ تر لږه 8 کسان وشلی دي. دوی په دې پیښه کې 8 کسان شهیدان شوي دي او 8 نور ټپیان دي. خو د مرګ ژوبلې دا شمېرې وروستۍ نه دي او امکان لري چې زیات او کم شي. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د کابل ښار د پرونی خونړي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم پکې لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې داعش ډلې د دې ډول حملو چې اکثره مواردو کې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او غونډې په نښه کړي مسؤلیت منلی دی. په کابل کې دا برید په داسې وخت کې کیږي چې د غزنی، قندهار، زابل او د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د لسګونو سرتیرو په شمول سلګونه کسان وژلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې په تیرو 9 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې 4,600 ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. دا کمیسیون وایي د دې مرګ ژوبلې 80% کې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پورې اړوند بریدونو او چاودنو کې رامنځته شوې ده.
د کابل د پرونی ځان وژونکو حملې په پاپ مو واورېدل. په دشت برچي کې تر دې وړاندې څو نورې خونړۍ حملې هم شوې وې چې د څو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی. که څه هم د پرونی ځان وژونکو حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو ویلي چې دا د دوی کار نه دی، خو د ملامتینګو ته بیا هم د اسلامي دولت ډلې یادایش ته نیول کېږي. تر دې مخکې په کابل کې لویه خونړۍ حمله څو مخکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې شوي وه چې 23 پکې وژل شوي او 108 نور ژوبل شوي وو. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه پورې په کابل کې 14 لویې حملې شوي چې تر 240 زیات کسان پکې وژل شوي دي. دغه راز افغانستان چې د تروریزم او جګړو ستر قربانی دی، پرون په کابل کې د جګړو او د تروریزم د قربانیانو د یاد په مراسمو کې چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر او د حکومت اجرایه رئیس او ځینو نور لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. سیمه سمر وویل چې په افغانستان کې د تروریزم او د جګړو د قربانیانو شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي. دغه راز د تروریزم او د جګړې د قربانیانو د یاد لپاره د کونړ په اسدآباد په مرکز اسدآباد کې هم پرونی یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډو ګډونوالو وویل چې د جګړو په دوام د جګړو په تیریدو سره هر ورځ خلک قرباني ورکوي. د کونړ اکثره اوسیدونکي په دې باور دي چې د بشري حقونو کمیسیون او نورې ادارې د جنگ او د تروریزم قربانیانو د ورځې او په نورو نمونو نمایشي لمانځن غونډې جوړوي، خو تر اوسه پورې قربانیانو ته د پام وړ توجه نه ده کړی. نور حال له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په راپورټ کې اوري.
د غونډي اکثر وګډونوالو خپل د بشر حقوقو خپلواک کمیسون او نورو اړوندو ادارو باندې په دې نیوکه کولې چې ډېرې کارونه یې نمایشي او د ورکشاپونو او غونډو پورې منحصر دي او تر اوسه د جنگ او تروریزم قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
نو مې گوهر صاحب ده یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکو. په عمل کې موږ ډېر کم کارونه وینو چې تر سره کیږي، خو ډېرې د غونډې چې جوړېږي فقط د یو څو خلکو راټول ول لپاره یو څو انزورونه واخلي، مطلب دا وی یعنی عملاً کې باید مرسته وشي د قربانیانو سره، دوی ته عملی لاسنیوي په کار دی، نه دا چې نمایشونه وشي.
حبیب الرحمن چې په جنگ کې خپل په خاله لاس ورکړي ازادي راډیو ته وویل روانو جنگونو او وژنو د سولې لراتلو ناهیلي کړي او هر څوک چې د هیواد تراغله د جنگ بندولو په ځای د جنگ ګرمولو هڅه کړي ده.
سیستم هم نشته ده چې پیدا شوی و جنگونه دی حد اقلا دا توان هم نلرو چې دا ارمان خو ولرو چې زمونږ په ژوندانه به صلح راشي، ځکه ناهیده شو دا څنګه جنگ دی، دا څنګه جنگ دی چې په مونږ تحمیل شوی جنگ دی، نه حقوق بشر دی، نه ورو نړیواله ټولنه ده، نه په افغانستان کې کوم چې وګورې غټ چارواکي چې وګورې هغه هم وروره داسې دی چې وروره خپل ځان د دفاع په خاطر باندې مسلمان قربانی
کول. د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن ویل باید په نړیواله کچه د جنگ پای ته رسیدو د پاره کار وشي.
تاسو په بین المللي سطح باندې خبره وکړئ دا جنگ د دې موږ دا ورځ موږ بنځلا خو ما عینا شولا خطا تحلیل شولا هو عمل څه شو عمل کی چي عمل څه سره دغه عمل کران چې د سولې لپاره د جنگ د مخنیوي لپاره باندې موجود شي هغه مملکتونه چې دا جنگ ته ویلي روس تاسو ټولو نه تقاضا ده باید چې په ټوله نړۍ باندې غږ وکړي چې تمویل شوي مملکتونه د هغې پیسې د هغې سرمایه کنګل شي.
په ختیځ کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مشر میرمن صبرینا حمیدی د غونډې د ګډونوالو د نیوکو او شکایتونو په ځواب کې وویل
کله چې موږ د قربانی نوم اخلو کاغه د جنگ قربانی کاغه د نورو جرایم قربانی دا خپل یو درد لري د قربانی پدیده د ټول افغانانو لیدل او د بشر حقوقو کمیسون د دې لپاره کار کوي د فقر د منځه وړلو لپاره د کارمندنې لپاره چې دا ټول د تروریزم عوامل دي د دې لپاره به کار کوي د اقتصاد دی پیاوړتیا د پاره باندې متضررینو د فامیلونو کار کیږي د دې استمرار د معیشت او استمرار د ژوند لپاره باندې کار کیږي.
خلک وایي چې ترڅو په هیواد کې جنگ روان وي نه دوی له خپل حقوقو برخمن کیدی شي، نه جنگي مجرمینو ته سزا ورکول کیدی شي، او نه هم د تروریزم او جنگ قربانیان انصاف ترلاسه کولای شي. نو هم دا لامل دی چې د هر ورځې په تیریدو سره د تروریزم قربانیانو او جنگي مجرمینو شمیر زیاتیږي. نو په کار دا ده چې لومړی د جګړې ختمولو او سولې راوستلو دپاره رښتینی هلې ځلې وشي، او بیا د تروریزم قربانیانو ته د عدالت او جنگي مجرمینو ته د سزا ورکولو باندې کار وشي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار بجې او ولس دقیقې دي او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بخواک شو.
ډیپلوماټ مجلې په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د اګست په لسمه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څلور ورځنۍ سیاسي خبرې پای ته ورسولې، او بل لور ته د دوی تر زرو ډیرو وسلوالو پر همدې ورځ د غزنی پر ښار برید وکړ. ډیپلوماټ بیا لیکي چې طالبان په افغانستان کې یوه لور ته له دې هدف نه پوښا کیږي چې سیاسي لوبغالی وي، بل لور ته له شخړو لاس نه اخلي او غواړي چې خپل دریځ له دې لارې پیاوړی کړي. خبرونه بیا پوښتنه کوي چې په داسې وضعیت کې ازبکستان څرنګه خبرو ته زړه ښه کوي. ډیپلوماټ لیکي کله چې د 2018 کال په روسیو کې شوکت میرزیایف په ازبکستان کې ولسمشر شو، په ځانګړي ډول له افغانستان سره اړیکې پسې شې کړې. د مارچ په میاشت کې د افغانستان لپاره د یو کانفرنس کوربه هم و. د اګست لشپژمې تر لسمې د طالبانو یو پلاوی د دوی د قطر د دفتر د سیاسي مشر شیر محمد عباس ستانکزي په مشي ازبکستان ته ولاړ. دوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له استازي اسمت الله ارګاشیف سره وکتل. ډیپلوماټ بیا د ازادي راډیو په استناد لیکي چې طالبانو ورته ویلي دي چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیايي پروژو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. ډیپلوماټ بیا د دې خبرو په ارتباط لیکي چې ازبکستان غواړي پراختیايي پروژې پرته له سویرې په افغانستان کې پلي شي، او طالبانو له دوی سره په دې برخه کې ژمنه کړې ده. دوهمه خبره دا ده چې ازبکستان هر وخت په افغانستان کې د داعش حضور ته اندېښنه لري، او نږدې دوې اونۍ مخکې دې ډلې په ګاونډي تاجکستان کې د یوه برید مسؤلیت ومانه، خو طالبانو د ډیپلوماټ په وینا د افغانستان دننه خپل بریدونه متمرکز کړي دي. ډیپلوماټ خبرونه د غزنی جګړې او د سولې هڅو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا یوازې د غزنی د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د غزنی د سېشنبې د ورځې تصویر انځور کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې په ټول ښار کې دوې نانبایانې پرانیستې دي او خلک ورته په کتارونو کې ولاړ دي. وال سټریټ جرنال د ملګرو ملتو په وینا لیکي چې د غزنی په جګړه کې د 110 او 150 ترمنځ ملکیان وژل شوي دي، خو لا هم په کار ده چې دا شمېره دقیقه شي. د طالبانو د تلفاتو په اړه ورسپنې د امریکایي ځواکونو په وینا لیکلي دي چې یوازې د دوی د هوایي بریدونو په ترڅ کې 220 یاغیان په ښار او د ښار شاوخوا وژل شوي دي. ورسپانې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اشاره نه ده کړې، خو د مالي اوښتې زیانونو په اړه یې لیکلي دي چې تر دې دمه دقیق نه دي اټکل شوي.
ازادي راډیو اوري. د کابل په پلچرخي زندان کې د زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب تر اوسه دوام لري. یو شمیر زندانیانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نه خوړلو له امله څو تنو اعتراض کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوی غوښتنې تر اوسه حکومت نه دي منلي. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس بیا د زندانیانو د مړینې خبر ردوي او وایي چې زندانیانو په د بیرونی شبکو په دستور سره یو دروغجن اعتصاب خبره کړې ده. د زندانونو عمومي رئیس دا نه مني چې په زندان کې دننه د بندیانو په سلګونو بندیانو اعتصاب کړی وي. یوسف خان زادران نور تفسیر وړاندې کوي.
د جمهور رئیس د بخنې له فرمانونو څخه بې ګټې پاتې کېدل، د خپل ولایتونو اړوند زندانونو ته د دوی نه لیږدول، د ځینو نامعلوم برخلیک، د زندانونو د مسؤلینو لخوا له دوی سره ناسم چلند او د مناسب ځای او خوراک نشتوالی هغه موارد دي چې د پلچرخي زندان زندانیان د نه خوړلو د اعتصاب لاملونه بولي. د دغه زندان له منځه ځینو یې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نه خوړلو له کبله څو تنه زندانیان مړه شوي او ځینې نور هم په بد روغتیایي وضعیت کې دي.
فریدیم د پولیسو د مابا صاحب د درزره نفر تقریبا وخت کومه په حالت کې دی نور هم پر شي عذاب اخته دي. متاس فره شروع سه پوری په راغتونه ساده غشتنه منره د نوې څوک راغلي دي نه دی د چا ماشر کوي نه چا یو رحم خبر وکړي.
محمد حسین از زندان په چرخی زنجیرم لوازه خدا من بیا بر روز از احتساب از 11
لسورزی کی چې زندانیانو احتساب کړای او اته کسان مو مړ شوی خو څوک مغغ ناوري. خیر د یو کار وکړي چې ټول زندانیان په خراب وضعیت کې دي. دغه زندانیانو د تیری یک شنبه ورځ رئیس د نه خړلو په احتساب لاس پوری کړای دی. کڅه مسولین د دغه حساب کوونکو د کرشمیری پاړه څنګه وایي خو یو شمیر زندانیانو چې لازا دی رادیو سره پاړی کې د خپل شمیره لزر لوړه خو دلیدا لدی سره د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستانی د زندانیانو د مړینې خبره ردوي. وایي چې د پلچرخي زندان زندانیانو د زینو بهرنیو تروریستي شبکو په مشوره د دروازو په احتساب لاس پوري کړی دی. دی وایي د زندان له وضعیت څخه د دوی شکایتونه له حقیقت څخه لري او غوښتنې هم غیر قانوني دي. لذي سره د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای د افغانستان لوی څارنوالي باید دا موضوع وڅېړي. دی وای کړه د زندانیانو حق ځای شوی وي د دوی احتساب پر ځای دی او کنه د جمهور رئیس د فرمانونو بخنه پاړه د دوی غوښتنې نه عملی کیدونکې دي. د افغانستان د لوی څارنوالي وایان جمشید رسولی وای د پلچرخي زندان د زندانیانو د غوښتنو پاړه قانوني محدودیتونه موجود دي.
زمانی
کی حساب صورت گرفت همکارای ما یک بار دوی کله چې دای ته صاحب پیل شو زمون همکارانو له زندان لیدنه وکړه. د دوی لخوا له قانون اوراندې زین غوښتنشته او دوی اکثره هغه کسان دي چې د کورنی او بهرنی امنیت پر وړاندې په جرمونو او د مخدره موادو په قضیو کې لاس لري چې د قانون د حکمونو لمخې د دوی د بخنه او تخفیف په برخه کې قانوني موانه شته. دا په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوریت ریاست د خطرونو ځانګړو ورځو او نورو مناسبتونو په خاطر د جرمونو کټګوري ته پکتو هر کال د بخښنې فرمانونه صادروي.
د کابل په پلچرخي زندان کې د بندیانو د اعتصاب په اړه وسله والو طالبانو هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کارکوونکو د امنیت ضمانت نشي کولی ځکه دغه کمیټې خپل یو مهم مسؤلیت چې د زندانیانو چارو ته رسیدګي ده نه دی پر ځای کړی. طالبانو ویلي چې د دوی په سلګونو بندیان د کابل په لوی زندان کې د اوسېدو د ناوړه شرایطو او ځینو نورو ستونزو له امله د نه خوړلو اعتصاب کړی خو د سره صلیب کمیټې ورته نه دارو درمل او نه هم نور حقوقي مرسته رسولې ده. سلسله ویلی چې د ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو لګیا دي.
خبری مجله اوري.
او اوس می روان نړیواله موضوع. پولند په پرون د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په دې هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه. تفصیل رضوان مراد اوروي.
د پولند ولسمشر اندریو دودا د چهارشنبه په ورځ د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په خپل هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه.
د پولند د پوز د منزلو په مراسمو کې د پوزي رسم گذشت پترس کې ټانکونه او نور پوزي تجهیزات نندارې ته وړاندې شول او خلکو د دودیزو جامو په اغوستلو سره پکې ګډون وکړ. د پولند ولسمشر چې هیواد یې په سیمه کې د روسیې له پوځي خوځښتونو اندېښنه لري وویل چې په پولند کې د امریکایي ځواکونو د میشتون به دا هیواد له هر احتمالي یرغلګر وساتي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته امریکا له خپل لوري او د ناټو تړون په چوکاټ کې په پولند او د ناټو تړون په ختیځو پولو کې پرتو هیوادونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې پوځیان ځای پر ځای کړل. پولنډي چارواکو له امریکا غوښتي چې په دې هیواد کې د یو دایمي پوځي اډه جوړه کړي او د خپلو سرتیرو شمیر دې هم زیات کړي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې د پولنډ دې غوښتنې ته چې زیات لګښت به ولري او روسیا به هم په غوسه کړي ځواب نه دی ویلی. د پولنډ ولسمشر اندریو دودا په پرنیو مراسمو کې ویل چې تر 2040 میلادي کال پورې به دا هیواد خپل دفاعي بودیجه هم زیاته کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق سیف د چلډرن مشري هم دغه حمله غندلې او پر دې خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. په دشت برچي کې پرون په یوه ښوونیز مرکز د ځان وژونکي حملې په نتیجه کې اته څلوېښت کسان وژل شوي او اووه شپېته نور ژوبل دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزني ښار مرکزي برخې اوس امن دي او دې ولایت د نویو امنیتي ځواکونو په رسېدو د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پراخ شوي او هم به له دې سره د ښار ته د بشري مرستو د رسېدو لړۍ هم چټکه شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دوو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د ترکیې د استانبول ښار یوې محکمې په دې هیواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی.